سلور بجیش وی احمد شبریم دازدی ردو دری سات پخ پراونه که ستاسو کوربا پو تخنیکی برخه که شمشاد زدران رسرم رستن دوی دی شی چاری ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. داسې ادعا شوې ده چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال د دې ډلې له یو بل چارواکي سره وټل شوی دی. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې درکوو. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو دی. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په دې خپرونه کې واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په عراق کې د مظاهره چانو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي له کبله په غوسه دی. مخکې تر دې چې د خپرونې مطالب په تفصیل تاسو ته بیان کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. 209 شاهین قلی اردو وایي چې د طالبانو تش په نوم ولسوال ملا جابر په بلخ ولایت کې په هوایي حمله کې ووژل سو. د تخار ولایت چارواکي وایي چې درې کسان یې له 15 کیلوګرامه تریاکو او چرسو سره نیولی دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤل وایي چې د جعلي قضیو پر وړاندې به یې قانوني مبارزه روانه وي. بشپړه خبرونه. 209 شاهین قلی اردو وایي چې د طالبانو تش په نوم ولسوال ملا جابر په بلخ ولایت کې له شپږو ملګرو سره یو ځای په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د قلی اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله تیره شپه په چمتال ولسوالۍ کې وسوه. په خبر پاڼه کې همداراز ویل سوي چې د نظامی عملیاتو پر مهال د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ یو شمیر کلي د طالبانو له حضوره تصفیه سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې درې کسان یې له 15 کیلوګرامه تریاکو او چرسو سره نیولی دي. د چارواکو په وینا دا مخدره مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو. له بلې خوا د بغلان پولیسو د 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وویل چې دا مخدره مواد یې له بلخ څخه کابل ته د قاچاق پر مهال نیول سوي دي. بغلان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له لارو یو ګڼل کیږي. د بغلان چارواکي ادعا کوي چې ډیری مخدره مواد چې له دې لارې قاچاق کیږي کشف او نیول کیږي. د هنګري چارواکو د هغو لسګونو پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل ورونه پرانیستل چې د سربیا او هنګري پر پوله یې شپې ورځې تېرولې. د هنګري پولیسو نن وویل چې د تومپا د سړک لارې بیرته پرانیستې ده. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان هم شامل دي. دوی د ژمي په سړه هوا کې اروپا ته د رسېدو لپاره د هنګري تر پولو ځانونه رسولي وو. دوی چارواکو ته زاری کولی او هنګري اړه سو چې خپلې دروازې پرانیزي. لسګونو پناه غوښتونکو د پنځشنبې په ورځ د هنګري تر پولې رسیدلي وو. هنګري لومړی د دوی پر مخ دروازه تړلې وه، خو دوی خپل ژغ پورته کړ چې دروازې ورته پرانیستل سي. هنګري چې د اروپایي ټولنې سرحد پکښې تیریږي، پر خپلو 115 کیلومتره پولو باندې سیمي دیوالونه لګولي وو چې د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیسي. د هنګري چارواکو ویلي چې په جنوري کې نږدې 3500 کسانو د سرحدونو څخه د اوښتو هڅې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤل وایي چې د جعلي قضیو پر وړاندې به خپلې قانوني مبارزې ته دوام ورکړي. دا خبره د دغه غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او څو نور نږدې ملګري د پاکستان د قوانینو د ماتولو او په ادارو د تور پورې کولو په قضیه کې په زندان کې شپې ورځې تېروي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لوړ پوړي غړي عبدالله ننګیال تایید کړ چې د دوی یو فعال غړی ګیلمن وزیرستانی په بحرین کې د انټرپول لخوا نیول سوی او د انتقاد کړی چې د پاکستان حکومت په بهر کې هم د پی ټی ایم غړی د نیولو لپاره هڅې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې امریکا په یمن کې د تروریزم پر ضد عملیاتو پر مهال د عرب ټاپو وزمې د القاعده شبکې مشر وژلی دی. د ټرمپ د پنجشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د قاسم الریمی وژل کېدل به د دې ترهګرۍ ډلې د ضعیف کېدو لامل سي، خو ده ونه ویل چې ریمی څه وخت وژل سوی دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د ریمی په مشرۍ په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څانګې په یمن کې پر ملکیانو نه بخښل کېدون کې ظلمونه کړي او هڅه یې کوله چې پر امریکا او د دې هیواد پر ځواکونو حمله وکړي. قاسم الریمی په 2015 کال کې د ناصر الوحیشي ځایناستی سوی و. وحیشي هغه کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی و. په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده نوی مشر ریمی د 2015 کال په جولای میاشت کې پر امریکا د حملو غوښتنه کړې وه. او جاپان نن په قرنټین سوی بیړۍ کې د کورونا ویروس یو 40 پیښې ثبت کړې دي. په همدې حال کې په چین کې د دې ویروس له کبله د وژل سویو شمیر 618 ته لوړ سو. په ویروس اخته مړو سویو کې هغه ډاکټر هم شامل دی چې د دې ناروغۍ په اړه یې په لومړي سر کې خلکو ته خبرداری ورکړی و. تر یو 40 تایید سویو پیښو مخکې 40 مسافر ټوکیو ته نږدې له دې بیړۍ وایستل سول. شاوخوا 3,500 کسان په دې بیړۍ کې بند پاتې دي. صدر اعظم شینزو آبی ویلي چې جاپان به د بلې بیړۍ بهرنیو مسافرو ته د ورتلو اجازه ورنه کړي، دا ځکه چې په یوه بله بیړۍ کې چې له هانګ کانګ څخه جاپان ته روانه ده په ویروس د احتمالي اخته سویو خبر ورغلی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ادعا شوی ده چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر وژل شوی. په بلخ کې امنیتي چارواکي محلي اردو ته د 1.5 کسانو د جلب خبره کوي. د نیمروز والی تور پورې کړی چې ایران د کمال خان بند د جوړېدو د لارې خنډ دی، خو کارونه روان دي. د دې بند چاري چیرته رسیدلې؟
د کمال خان بند یو کال بعد ختمیږي. د انجینرانو بازرسي کړې او ورځ مستقل اوس هم بند ذخیرې دي. کال دپاره به ذخیره سي وطن.
د خوست یو شمیر یتیمان کابل ته تللی، دوی بل چارواکو سره وګوري. یوتنې ازادي رډو ته وویل
ولشمشر صاحب نه هم دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړی شي.
د کابل په شمال کې مو هغه بازارونو ته ورولو چې جنس په جنس پکې بدلی شي. پاکستانی طالبانو ادعا کړې چې د دغې ډلې پخوانی مرستیال وژل شوی دی. داسې ویل کېږي چې دا کس په کابل کې وژل شوی دی. تفصیل له کابله د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه ډلې د رهبرۍ شورا غړی شیخ خالد حقانی د یو بل طالب قمندان قاري سیف الله پېښوري سره یو ځای د امریکا په لوا ځواکونو له لوري وژل شوی دی. د دغه اعلامیې په اساس چې د پاکستانی طالبانو دغه قمندان د روان میلادي کال د جنورۍ په 1 نیټه وژل شوی دی. ویل کېږي چې دواړه وژل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. که څه هم معلومه نه ده چې دوی په کابل او پکتیکا کې څه کول، خو د بی بی سی په راپور کې د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله راغلی دي چې دا دواړه مشران د مرکزی مشرتابه په حکم کابل ته د پټي لیدنې لپاره لیږل شوی وو. پاکستانی طالبانو دا هم ویلي چې د دواړو مړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې خاورو ته سپارل شوی دي. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ یو قومي سپینګری ملک حبیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څو ورځې وړاندې د شلتن د چوګام سیمې ته دوه جسدونه راوړل شوي وو او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه خاورو ته سپارل شوي دي. خو دی وایي معلومه نه ده چې دا څوک وو او چیرته وژل شوي وو. د پاکستانی طالبانو خبر شوی اعلامیې وایي چې شیخ خالد حقانی له دې وړاندې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر پاتې شوی او قاری سیف الله هم د دې ډلې مهم قومندان بلل کېده. شیخ خالد د 2014 کال په پیښور کې په یو پوځي خونځي په حمله کې په لاس لرلو تورن دی. په دې حمله کې نږدې 150 کسان وژل شول چې زیاتې کم عمره ماشومان وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان افغان طالبانو هم د دې پیښې په اړه بې خبري ښودلې ده. په ورته وخت کې یوې افغان امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کابل د انټر کانټینینټال هوټل ته څیرمه د بادام باغ په سیمه کې 2 تنه افغانان وژل شوي وو. دغه سرچینې د وژل شویو د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو وایي چې دواړه د افغانستان د ختیځو ولایتونو اوسېدونکي وو. بلخوا د افغانستان په ملي امنیت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو یې یوه لویه شبکه نیولې ده.
د پاکستاني طالبانو د مرستیال او یو بل تن د وژلو خبرونه په داسې وخت کې خپره شوې دي چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې د احسان الله احسان په نوم یو چا پیغام خپور کړی دی او ویلي دي چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویاند و چې په 2018 کال کې پاکستاني پوځیانو ته تسلیم شو. دی بیا ډېر قید نه و، له جیو تلویزیون سره یو وخت مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض هم کړی و چې پوځ طالبان ساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو چارواکي وایي چې د سیمه ایز یا محلي اردو لپاره سرتیری جذبوي او تر ډیر دمه نږدې 1.5 کسان د محلي اردو لپاره روزلي دي. مجیب حبیزی له مزار شریف راپور لري.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یې سلګونه تازه دمې ځواکونه د سیمه ییزې اردو په چوکاټ کې جذب کړي دي. په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواکونه په ولسوالیو کې د محلي کسانو له منځه جذب شوي او له یوې دورې پوځي زده کړو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره خپل اصلي سیمو ته استول کیږي.
جان کینا یک دوره نظامی رستری کردن، بعد دوباره در محلشان اینا تحت نظر فرمانده های اردوی ملی استخدام میشن و هم از خود محل هستن.
ده شاین قلدو چرواکی وایی چه تردم یه 1440 تنه په 1200 ټولیو کې د محلي یا سیمه ایز اردو لیکو ته جذب کړي او کابو 1400 ځواکونه لشپګو میاشتو پوزي زده کړو وروسته د دولت ضد وسلوالو سره د مبارزې لپاره د شمالي ولایتونو مختلفو برخو ته استول شوې دي. د دغه قول اردو د ویان په خبره چې د سیمه ایز اردو ځواکونه عملا د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې، د جوزجان ولایت په مرکز او د سرپل ولایت په سوزمقلي ولسوالۍ کې د دولت ضد مخالفینو په وړاندې جنگيږي او لای یادو سیمو سره د دوی د بلاتیا له وجهې د امنیت په ټینګښت کې ماسر واقع شوي دي. هاخوا بیا د سیاسي او پوځي چارو کتونکي باور لوي چې سیمه ایز اردو هغه مهال په ولسوالیو کې د امنیت ښه والي ته ماسر تمامیږي چې ځواکونه یې د پخوانیو جهادي ټوپک سالارانو او یا هم د طالبانو له تسلیم شوي ځواکونو څخه نه وي جذب شوي. ادیب غیاسی یو له همدې کسانو دی. سیمه ایز اردو په هغه صورت کې معاصره ده چې د مسلکي کسانو او د ملي اردو د قماندانانو لخوا یې مشري وشي. د محلي اردو ځواکونه چې جذب کیږي باید د طالبانو پخوانیو جنگیالي مجاهدین، د داعش ډلې پخواني غړي او یا هم وسلوالو متنفذینو ته اړوند کسان نه وي. د شاهین قول اردو د معلوماتو پر بنسټ چې په پام کې د 1500 تازه دمه نور ځواکونه هم په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب شي چې پر پرمختللو تجهیزاتو به سنبال او په دایمي ډول به فعالیت کوي. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي، خو اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره په سلګونو امنیتي ساتونکي ولاړ دي او د بند د بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان بند کې د هلمند او خاشود له سیند اوبه ذخیره کیږي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2013 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 50,000 امریکایي ډالر ورته منلی وو. خو د بند کار چیرته رسیدلی؟ فرشته جلال زی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخانسوري سره په مرکه کې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده. ښاغلی چخانسوري وایي
کمال خان بند یو کالبد کار خصمیزي د انجینرانو، بررسی کرده و روند مشخصی تو وسط موبانه ذخیره دی کال دفتر او به ذخیره فی وسطان خانالونه چیزی تر وسط ندی کال سوی سروی او دیزاین سوی دی کار سوی ندی
نو چه خانسوری سب تاسی وای است چی که دانن نم بند افتتاح سودا دیکان تا خونو فایده نداری زک کانال نست نو دیکان خوب لپ کی او بود بند خانسی ولای سامانه
یا او با یا وبال بالی او وبا خانه اونو شکار نسی دیکان دیو بوس خم مستفید که گلی نسی سر دخا وبا چه دا اوس هم رواندی پا دا غرا کم بروانی وبا با زخیره کیزی یعنی دا پارا زخیره کیزی منتا مستقیما دیکان دنی گتا ناخلی خانه اونو کار نسی
چه فکر که وی دا سی راپورون همستا چه ایران نواری چه دا غا مسلا دا غا پروژه تکمیل سی او پروژه پا سماروار سیجی تاس چه فکر کوئی چی دا بتر کمو پوری واقعی خبره چی ایران با عملا دا دغه بند دا تکمیلی دو دا مخنیوی لپاره کار کوی
هر مملکت خپل دا منافی و گتی دا پارا تر نهایت وقت پوری لازی پوری خپل کوشش کنی پا دی اوبا هم تر داوس پوری چی تلی دی زیادتر اوبا تا که ایران که ذخیره کری دا دو منافی ملی منافی دی اوبا حیات دا رزوان دی او به ذخیره کړی خپل د اولس لپاره خپل د خلکو لپاره او ذخیره کوي او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد سوی دی مسافت په دولې کې صدر اعظم سوی دی چې هغه وخت ایران د دې هلمند په اوبو شریک دی حقابه لري که چیرې د اوبه لږ وه او د ایران مملکت بسنده نه وه حدود ته نه بسېدل دوی کولی شي چې د اوبه د افغانستان څخه په شکل د خریداري کې که تیر ورکړي که پیسې ورکړي او الحمدلله اوس مشکل نه دی پیدا شوی او مشکل نشته کار عادي توګه جریان لري
څونه دا خلک د دې د بند د جوړېدو په باره کې خوشبین دي یعنی
زه خو ځنې کسان تر وخته دا اوسه پورې خلک په دې ارمان کړي چې دا بند وتړل شي او د دو زراعتي مځکې تر اوبو لاندې شي او سمسي او مالداري دا ژوندی شي په دا ګرد افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب خپل د زراعت او مالداري او په تاریخ کې که مطالعه وکړي په نامه د ګدام براعظم آسیا د نیمروز ولایت سیستان او بلوچستان سوی دی چې دا د براعظم آسیا ګدام سوی دی په دې حساب باندې د دې ګټه یوازې نیمروز نه بلکې ګرد افغانستان ته ورسېږي
د نیمروز د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد صدیق چخانسوري د خوست یو شمیر یتیمان چې د دې ولایت په روزنتون کې اوسېږي کابل ته استول شوي دي تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې
یاد ماشومان و په پلازمینه کابل کې د ځینو تاریخي او فرهنګي ځایونو د کتنې په خوا کې د افغان ولسمشر او لومړی میرمنې همدارنګه د امنیتي سکتور له وزیرانو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي خوست والی محمد حلیم فدایي وایي د یتیمو ماشومانو لپاره دا درې ورځنی علمي سفر دی چې د ماشومانو سره به د ژوند د ښو خاطرو په توګه پاتې شي
په دغه علمی سفر کې به دوی د دارالامان له قصر ځینو رسنیو سره له کتاب قانون به دوی کتنه کوي او په دې زمین کې به دوی دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت له رئیس سره تر څنګ به دوی د لومړۍ میرمنې سره هم دوی کتنه لري او تر څنګ دوی به وتوانیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر سره کتنه او یا حداقل په ار کې دوی هم وګوري چې ار کې هغه ځای چې دغه ځای نه د افغانستان د برخلیک پریکل کېږي هغه ځای هم وګوري
خوست والی زیاتوي د دې یتیمانو له ډلې یو ماشوم څه موده مخکې د نیمې ورځې لپاره د خوست والی نومول شوی و چې په هغه ورځ د ماشوم د یتیمانو او روزنتون ستونزې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ له مهمې سره شریکې کړې وې او د هماغه کتنې په رڼا کې دا برنامه د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د رهبرۍ سره په همغږۍ کې جوړه شوې ده بصیر احمد هماغه ماشوم چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د خوست والی نومول شوی و د دې په اړه چې د افغانستان د دولت مشرانو سره به کومې غوښتنې شریکوي وویل
ولسمشر صاحب نه خو موږ دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړی شي او په دا کې د وړکو کمبود هم کم دی موږ غواړو چې د دو په خوست ولایت نفوسو شمیر زیات دی دوی باید موږ ته باید دغه زمینه برابره کړي چې د خوست ولایت رزنتون باید لږ نفری باید زیات شي
د هدایت الله په نوم د روزنتون د دریم ټولګي او بل زده کوونکي هم وویل دوی ته د ستر روزنتون جوړ شي، د ژوند اسانتیاوې دې پکې ډېرې شي، تر څو نورو یتیمو ماشومانو ته هم پکې د زده کړې زمینه برابره شي.
موږ دا یقې نه غواړو چې په خوست کې یو لوکس روزنتون موږ ولرو، هر څه موږ ته باید پوره ورسیږي. نور ماشومان بې سرپرسته چې دي هغه باید موږ سره ګډون وکړي چې موږ سره روزنتون کې شي. زه وړي کې د موږ ستر ستر روزنتون غواړو چې رو لوکس روزنتون جوړ شي.
خوست هم له هغو ولایتونو دی چې یو زیات شمېر ځوانانو یې په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې قرباني ورکړې ده. د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې یوازې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ خواوشا 2000 ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي چې زرګونه کونډې او یتیمان ورڅخه پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن په عراق کې د مظاهرچیانو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي له کبله په غوسه دی. امریکا وایي په عراق کې د څو میاشتو په ترڅ کې د مظاهرو پر مهال څه باندې 600 کسان وژل شوي دي. سالی محمد سالی راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د عراق په نجف ښار کې د مظاهرچیانو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله واشنگتن په غوسه دی. پامپیو دا بیان په دسل کې ورکوي چې تر دې یو ورځ مخکې لږ تر لږه اته اعتراض کوونکي وروسته له هغې ووژل سول چې د وتلي شیعه ملا مقتدا الصدر پلویانو د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یوه کمپ یرغل ورووړ. د مقتدا الصدر پلویانو هڅه وکړه چې دغه کمپ له حکومت ضد اعتراض کوونکو تش کړي. که څه هم په لومړیو کې پاپولیست الصدر د دغو مظاهرو ملاتړ کوه، خو په وروستیو څو ورځو کې یې له دغو مظاهرچیانو خپله لاره جلا کړې او محمد توفیق علوی تایید کړی چې په وروستیو کې د عراق د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. مقتدا الصدر مخکې ویلي و چې د عراق په چارو کې د هر ډول بهرنۍ مداخله مخالفت کوي او ځان یې په وروستیو میاشتو کې هغو ګوندونو ته ډیر نږدې کړی چې ایران یې ملاتړ کوي. ایران د عراق پر ډیرای شیعه وګړو پراخ نفوذ لري او په عراق کې د پیاوړو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. د عراق په صدر شهر کې دا د خپل ډول له مخې وروستۍ خونړۍ شخړې دي. د حکومت ضد مظاهرچیان له څو میاشتو راهیسې په عراق کې د بهرنۍ مداخلې پای ته رسېدل غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویلامیه کې ویلي د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې سوله ییز مظاهرچیان لور کوڅو ته راوتلي او په حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه لري. د پامپیو په خبره دغه مظاهرچیان ګواښل سوي، سخت او تریخوالی او سختې حملې ورباندې سوي دي. پامپیو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو مظاهرو پر مهال تر 600 زیات کسان وژل سوي او په زرګونو نور چپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت غوښتنه کړې چې په نجف او نورو ښارونو کې ژر تر ژره له ملیشو او باشانو او نورو ډلو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق د هغو وګړو په وړاندې حملې کړي چې د خپل حق لپاره سوله ییزې مظاهرې کوي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسو رپورټ وکړئ. مزواري دي په ټکسیانو کې د ترافیک رئیسات باید دغه څنګه سره دغه وکړي چې د بکاسه د مخکښې کې نکړي دا چې په ازادي سره انسانان سره تختای کې څلور د چاپ سټ کې د مخکښې کې دوه د مخکښې کې چې نه یې خلک ورته په ازادي دا مو د رپورټ اپوته کړی د خلکو د دښت په کندهار کې خلک دغه ټکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم. دا نو پیغام د لوړ چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا چې سلام دې زازای اړیو بنسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دغه ولسوالۍ کې د دې میاشتې کېږي چې د مکتبیانو تذکيري نشته. ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري ته جوړو تذکيري نو ترتي. د دې میاشتې کېږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتي. د لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اړیو بنسوالۍ ته د ماشومانو لپاره دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي. وسلام په احترام.
زه له زار خبرې کوم. لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه منګه په محمد اغه ولسوالۍ د اصل د توبې په سیمه کې د مروه او رسېره شهادي باندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نسو رسوي روغتون ته نسو رسوي. په دې هله چې موږ چارواکي دا غواړي او موږ ته لارې خلاصې کړي په دې هله چې ما پیغام نشر کړي چې موږ درته مریضان دي مړی را رسوی شو جای ته نه مریضان جای ته رسوی شو په دې هیله چې موږ ته دا لارې خلاصې کړو د لوګر ولایت د محمد هغې ولسوالۍ توبګۍ په سیمه کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د کابل په شمال کې په دودیزو اونیزو بازارونو کې جنس په جنس بدلی شي. په دې اړه راپور لرو.
د جنس په جنس د بدلون ګرم بازار. دا ډول بازارونه د اونۍ په ځانګړو ورځو کې جوړیږي. د میلی بازارونو دا ډول له ډیرو پخوا زمانو څخه چې چاته دقیقه نیټه نه ده معلومه د پروان او کاپیسا په ولایتونو کې جوړیږي. خان الله د پروان ولایت د سیدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي دغه بازار ته راغلي ترڅو له کلي راوړي جنسونه پر اړتیا وړو نورو جنسونو بدل کړي. دلته یو د دوشنبه بازار دی او بل هم د پنجشنبه بازار دی. د دوه بازارونو ته له کاپیسا، پنشیر، سالنګ، بګرام ولسوالۍ او حتی له کابل هم خلک راځي او د سیدخیلو بازار کې ګډون کوي. دلته ډیری کسان لوبیا او غوخت راوړي او پر سودای بدلوي، لکه وړه وریجی او نور خوراکي توکي پرې ترلاسه کوي. کله غنم هم دلته بدلوي. یو څوک څاروي ساتي، لکه غوا، وزې او پسان دلته راولي، پلوري. یو هټیوال سره تړون کوي چې په بدل کې د یو یا دوه میاشتو لپاره د کور سودا ورکوي. دلته څوک دندي او تنخواه نه لري، نو اړ دي چې څاروي راوړي، وی پلوري او په بدل کې سودا واخلي. د هیواد د نور ولایتونو په څیر د کابل په شمال کې د پنشیر، پروان، کاپیسا ولایتونو او د کودامان ډیری اوسیدونکي د کرکلي په چارو بوختي. کرهنیز محصولات د اقتصاد مهمه سرچینه ده چې له همدې لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي او ژوند ته دوام ورکوي. د کاپیسا ولایت په مرکز کې د جمال اغا بازار د هغو بازارونو له ډلې دی چې د سیمې اوسیدونکي پکې خپل کرهنیز او نور محصولات د ګاونډیو هیوادونو څخه په واردېدونکو مالونو بدلوي. 45 کلن باباجان د همدې بازار له پلورونکو څخه دی. وای د پخوا په پرتله جنس په جنس تبادله کمه شوې خو ختمه شوې نه ده. د سی شنبه پورز په جمال آغا کې میله وی. دلته دهقانان غلی دانی راوړي او پلوري. پخوا دلته جنس پر جنس بدلیده، مالوج په پر چارماغزو او نورو شیانو بدلول. په خارونو کې اوس داسې نه کیږي او کچیرته پاتې وي نو هغه به هم لری پرتی سیمې وي. د اونۍ په ځانګړو ورځو او په ټاکلو ځایونو کې د راکړې ورکړې دغه ډول بازارونه جوړېدل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې په یو څه توپیر دود لري. خو د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې په یادو بازارونو کې په پیر او پلور خوښ دي او دا بازارونه په ګټه دي. خو یو شمیر کسان بیا وایي دغه بازارونه د لوی لارو او سرکونو پر سر جوړیږي چې ورسره یا د لارې بندیږي او لامل یې موټر چلوونکي او سورلۍ ستونزو سره مخ کیږي. د قرباغ بازار هم یو د ګڼې ګوڼې له ډکو بازارونو څخه دی چې د کابل شمال په لویه لاره جوړیږي. د قرباغ ولسوال خواجه حنیف وایي په پلان کې لري چې د دې بازار دپاره د سرک په یو اړخ کې مناسب ځای چمتو کړي. د قرباغ ولسوالۍ خاروالۍ ته مو دنده سپارلې کومې ساحې چې تثبیت شوي جغل پرې واچوي، لاره د خلکو او موټرو د تګ راتګ دپاره برابره کړي چې په راتلونکي کې زموږ خلکو او موټر چلوونکو ته ستونزه پیدا نشي. د دغو دودیزو بازارونو یوه ځانګړتیا دا ده چې پکې ډیری طبیعي شیان پلورل کیږي او د همدې دپاره د خارونو یو شمیر اوسیدونکي مینه لري چې د اونۍ په معلومو ورځو کې دغو بازارونو ته راشي، پکې د خپلې خوښې محلي شیان او طبیعي خوراکي توکي واخلي او خارونو ته ځان سره یوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/16 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری غنمرنگ لغزنی څخه پراستول اس ام اس کې لیکي د افغانستان اوبه چې په هر قیمت وي باید مهار شي ځکه چې افغانستان د اوبو له راګرځولو سره کولی شي چې له شته اقتصادي مشکلاتو ځان راوباسي. فهیم زاولی لیکي پر طالبانو ږغ کوو چې د کمال خان بند ملاتړ وکړي او پرې نشتي چې ایران یې د جوړېدو مخه ونیسي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکي کاسا زر پروژې ته زیات خوشحاله یو، افغانانو ته دې مبارک شي. حمیده نظری له کلاب څخه پر استولې سمس کې لیکلي دی په کابل کې د پاکستاني طالبانو وژل د پاکستان د استخباراتو بله لوبه ده. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دی د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ولې نه اعلان شي، باید ژر تر ژره تر دې وروسته اعلان شي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
دوسو نه شاهین قلی اردوای چې د طالبانو تشپنوم ولسوال مولا جابر په بلخ ولایت کې لشپږ ملګرو سره یو ځای په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د تخار ولایت چارواکي وایي چې درې کسان یې له 15 کیلوګرامه تریاکو او 400 سره نیولې دي. په یو بل خبر کې اورو چې د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې د 15 کیلوګرام د پولیسو د 15 کیلوګرامه 400 د خاچاغ په تور د دوه کسان نیولې دي. د هنګری چارواکو د هغو لسګونو پناغښتونکو پر مخ ورونه پرانیستل چې د سربیا او هنګری پر پولې شپې ورځې تیرولې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې امریکا په یمن کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو پر مهال د عرب ټاپوزمې د القاعده شبکې مشر وژلی دی. او جاپان نن په قرنطین سوي بیړۍ کې د کورونا ویروس یو 24 نوې پیښې ثبت کړې دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د روزګان په څلورو ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده، خو تر هغه مخکې هنګري ته مخه کوو. د هنګري پولیسو له سربیا سره سرحد چې پرونې د کډوالو پر مخ بند کړی و، نن جمعه وروسته له هغه بیا پرانیسته چې د کډوالو اعتراض پای ته ورسید. د ماشومانو په ګډون لسکونه کډوال پرون په سیمه کې راټول شول او د یو اعتراض په ترڅ کې هنګري ته د اوښتو غوښتنه وکړه. د لویدیځ شتمنو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د اوښتو لارې له هنګري، سربیا او څو نورو هیوادونو تیرې شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د هنګري پولیسو له سربیا سره سرحدي دروازه چې د کډوالو پر مخ بنده کړې وه نن پرانیسته. پرون د ماشومانو په ګډون شاوخوا 200 کسانو د تومپا په نوم د سرحد د پرانیستو لپاره مظاهره وکړه، خو پولیسو نن وویل چې د مظاهرې له پای ته رسیدو وروسته یې دروازه خلاصه کړې ده. مظاهره چیان چې افغانان هم پکې وو، په داسې حال کې چې سړه هوا او باد چلیدل او دوی له ځانونو شړۍ تاو کړې وې، د شپې تر ناوخته پورې له خپلو وسایلو سره د کلیبیجا په سرحدي سیمه کې لارې بندې کړې. معترضانو پر دړو لیکلي وو چې موږ کډوال یو، جنایتکاران نه یو، او موږ له جګړو راتښتېدلي یو، نه له لوږې. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې رویټرز خبري اژانس اخیستی دي، ماشومان لیدل کېږي چې له سرحدي ساتونکو غواړي دوی ته له سرحد څخه د اوښتو اجازه ورکړي. کډوالو خبریالانو ته وویل چې غواړي لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی مظاهرې سوله ییزې دي. د سربیا د کډوالو د کمیسرۍ یوې ویاندې سویتلانا پالیس وویل چې معترضان تېره شپه ناوخته په بسونو کې د کډوالو یو مرکز ته ولېږدول شول. میرمن پالیس زیاته کړه چې د دوی غوښتنې به د نورو پناه غوښتونکو په څیر وڅېړل شي. اوسمهال د افغانانو په ګډون زرګونه کډوال چې له جګړو او بې وزلۍ ځپلو هیوادونو تښتېدلي دي، لویدیځې اروپا ته د اوښتو په تمه د بالکان په هیوادونو کې شپې ورځې سبا کوي. د هنګري چارواکي وایي یوازې په تیره یوه میاشت کې نږدې 3,500 غیر قانوني کډوالو د هیواد ته د ننوتلو هڅه کړې، په داسې حال کې چې په 2019 کال کې د دوی شمیر سلګونه و. په دې ترڅ کې یوه اونۍ مخکې شاوخوا 70 کسانو د شپې په تیاره کې له یوې سرحدي لارې څخه هنګري ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو وروسته له دې چې سرحدي پولیسو د خبرداري لپاره هوایي ډزې وکړې، دوی په شا ولاړل. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې تر ټولو زیات کډوال له سوریې، افغانستان او یمن څخه اروپا ته روان دي. په 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 1.5 میلیون کډوال اروپا ته ننوتل چې سلګونه زره یې د بالکان د هیوادونو له لارې دې هیوادونو ته اوښتي وو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وړاندې د آزادی اوریدونکو پروګرام لرو تر هغه مخکې روزګان ته ورځو. د روزګان په څلورو ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. له دې سره خلک له څه ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ له ترین کوټې د آزادی رادیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالولي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ټلیفوني اړیکې لپاره په سیمه کې د پی سي او خاوندانو ته له زر څخه تر 1500 افغانۍ پورې لګښت ورکوي.
موږ په ولایاتو کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کړو یا موږ کار سي موږ به تقریبا 1500-2000 توانو د پی سي او سره جنګورو. یا په موټر کې راسپریږي او کرایه به ورکه 800-1000 کرایه به ورکه بیا به راځي هغه کار به حلیه. چیرې دغه شبکې وسیله شي په پنجي یا په لسي په شلي موږ کار دغه کېږي خلاصېږي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکي زیاتوي چې د پی سي او مسولین ځکه ورڅخه دومره زیاتې پیسې اخلي چې هغوی هم له سټلایټ کار اخلي. د دهراوت تر څنګ چوره، خاص، روزګان او چارچینې هغه ولسوالۍ یادې سوي دي چې هیڅ ډول مخابراتي شبکې په کښې کې کار نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک یې د اړیکو د نیولو په هدف د لیکونو په وسیله د یو بل احوال پوښتي. شاولی شمشاد چې د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په ترینکوټ ښار کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د مخابراتي شبکو د تړل کېدو له امله د خپلې کورنۍ د غړو په اړه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې هیڅ معلومات نه لري، چې مړه دي که ژوندي او نه یې هم کورنۍ د ده په اړه معلومات لري.
د ډېر مشکلات سره مخ یو، مخکې د ولسوالۍ اوس یې راته بل هېواد ګرڅري کړی دی، چیرې چې پخوا ټلیفونو کار کوي په دم ګړیار معلومات سړي د هر شي معلومات سره کولی سو، اوس چې در څو پورې چې دی رانسي اته ورنسي هېڅ معلومات نه سره کېږي، که د یو کورنۍ سره یې که د یو بل انډوال یو بل یو سره هېڅ معلومات نه ورسره کېږي.
دا یادو سیمو اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي تر څو د دوی دغه ستونزې هوارې سي. په ترینکوټ کې دا مهال څلور خصوصي او یوه دولتي سلام مخابراتي شبکه شتون لري. هر څه مو کړه چې په دې اړه د مخابراتو او اترا له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه. خو د اترا په برخه کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نه مې خپور سي ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې. د اروزګان ولایت مقام مسولین هم د خلکو دا خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې د مخابراتو وزارت له مسولینو سره خبرې کړې او هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په دغه ولایت کې به د سلام مخابراتي شبکې د پوښښ ساحه زیاته کړي. د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر دې پلان کار کوي.
ښاغلي والي صاحب همداراز نور ولسي خلک د ولسي خلکو استازي که په خبراتو محترم وزیر صاحب سره ناستې کړې دي، په وار وار البته د دغو ستونزو لپاره پای ټکی کښېدي، خو متاسفانه هغوی هم هلې ځلې کړې دي خپل په راس کې چې دغه ټکي ته د پای ټکی کېدي. په هلو ځلو کې یو کوښښ کوي چې انشاءالله په ژرترین فرصت به دغه فعالیتونه هم پیل سي په ټولې سیمه کې.
له دې سره وسلوالو طالبانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې دوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې په ځینو برخو کې مخابراتي شبکې تړلې دي. دوی وایي ځکه یې تړلې دي چې افغان دولت او بهرني ځواکونه د کشفي معلوماتو ګټه ترې اخلي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ، ستاسو د خوښۍ په هیله د دې اونۍ د خبرونې وخت راورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو ډېر پیغامونه موږ ته رارسېدلی دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبره کړم، ځکه چې د پیغامونو شمېر ډېر دی او غواړم ټولو ته وار ورسېږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږېږو او ستاسو پر ستونزو او مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دې اونۍ کې وازې تاسو راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم.
السلام علیکم شیر صاحب، السلام علیکم. زما پیغام ازادي راډیو ته دی چې په معرف ریاست کې 210 بستنې حل شوي دي، اووه ماتم بستنې دي. زما دا وایي چې ازادي راډیو د مرکز سري مسئول صاحب پر مازه باید ورور شي نو په کندهار ولایت کې یا په نورو چې د اصلاحات اداري جوړ سره جوړ شو په اصلاحات اداري باندې د نور جوړ شوی چې د ربستو په سات د مانځه ایسته کې دا کوم بستنه چې په سات صفه د وکیو په سات رامند کې دی هغه به داغه د پر اصلاحات اداري باندې جوړ شوی اوس هم اصلاحات اداري تش په نامه مازه جوړ شو په کندهار کې نور هغه فساد دی یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپه فور سرچینه متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 بسونه اعلان شوی دي نو ازادي راډیو سره په ډیر حساب مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه ځوږ پیغام دي در مسول چارواک پر ورس
کوم د څو لک د شتارچې د لسوالې څخه خبرې کوم مش دا کوم د څو لار چې د بیخي د سیسر له خراب پر او د چار وخت ډیر ډیر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باندې مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چې راسې کرا موټران ونی سي خلک په تراشي کې او شام پیسې نه اخلي او موټر امس بیا یې کوم نوې موټر دی خرابلا کوي خپل خوب دی حکومت سایه حکومت سایه غوښني کې د سې نشته دا ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام په هلمند کې یو پارسل ورډه وکالدار یې سو دا مساکینو په قرار د هلمند د خزیاتی چې غنم ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري زما د هلمند د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستي ودا مساکینو په قرار ته نه رسیږي او وړو غنم ورس په ورس ګرانیږي نو دا خلک به اخر ته چم کوي نو ستاسو د حضور څخه دا هیله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګيږي تر څو ارزانه پیدا شي ارزانه وخوړل شي ومن الله توفیق
السلام علیکم زاب الله د زاب الله ولایت نه پیغام کوم زموږ د جمهور خدای او څنګه ده چې د جنو پر رسېدو سره د خوراکي توکو خوراکي توکو د دې باندې څه دی او مخکړه دوی زموږ وطن دا د نورو د وطن سره د کارونو کې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې دا خلکو ته ضرورت هغه په زیاته کچه باندې راځي نو که چیرې د نورو دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغه به چې دا مظلوم او غریب ولس ته په اسانۍ سره د غشم رسیدو نو ډېر رسول الله سلام
غسه د افغان د سندار ولس خصت سره تاریخ سره نشینم په دهار د تعلیمي کال فروس ولا مكتبونه خلاص ولا متاسفانه غوښته معروف مكتبونه نو نو سالا څخه شل کال په واو فن فلاح باندې ټول فن نو دا افغان څنګه کوم څنګه غوښتنه ده چې معروف مكتبو مبارک یو پروګرام جوړ کړي خلاص کړي او هغه سرمالمان او هغه مديران چې و سره سره د معروف د مكتب هغه سره 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 سلام نسل تباصلې دي او دا اصل اسکلان بودجه د ما بین وړه ده خپل شخصي ګټه شو دا هغه خلک باید محکمه کې سلام دا خبره کوم چې د منګ د کلینیکو ډیر غاښ مشکل ده او موږ ته جراحي ډاکټر راوړي دي موږ ته ډیر ستونزې دي چې موږ د اجر لوی کلینیک ته هغه ورو درینګ ضرورو په څنګه او یا د 1000 روپۍ دوا شي او یا د 70 راسه یا جلابات زو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورو راځو ته خیر دا د ریډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته ځانګړی سلام لري چې ورو راځم په خیر اپیل کوي ته د مازی پرشته واس ورو راځه د هلمند ولایت د دلارام ولسوالۍ البته د هلمند ولایت د دلارام ولسوالۍ په دې تقریبا دا لري اوس شل شپې کې چې بندې دي نه د اسلام اسلام شبکې نه لږه شی تعلیمات لري نو دا اشرفانی څخه موږ غوښتنه لرو چې دا قضیه ته تمرینه وکړي چې دا قضیه په اړه چې جوړ شي ورته سره تکلیف
السلام علیکم د ایران د تهران د تاجوی نغا خوند تو ما بسم الله الرحمن الرحیم د محمد عبد الله علی له کوم چې تاسو سره سلام مو کوم درځه تاسو ته سلام مو ورته
سلام علیکم زه ازادي رادیو ټولو همکارانو ستاسو سلامونه وایم داسې په تلان د هلمند خبرې کوم زموږ دغه د کوزامه استاذانو د پروسه کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي اوس بیا دغه جا پشیرې ول نن یې درکړو سبا یې درکړو پاتې دي دغه مې پیغام دی چې راته نشرې کوي چې په تلا یم د هلمند ولایت د خدای